یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم دی ازادی رادیو نننی غرمنی خبری مجله ته خرغلست نن سه شنبه ده د 401 هجری مریض کال د مرغومی یا جدی شلمه ده چې د 2023 میلادی کال د جنوري لسم سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوختی وای پلان لري چې په 2023 کال کې ولک افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلند پرون مخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه افغانان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې، او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 20 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې دې مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمېر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان راخوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 63 تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دوی ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې وو. د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرهچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي تر دې زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله پاتې دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 46 ښځو په ګډون 421 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرهچیانو سره د چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې پیغلې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارتمن په یو بیان کې ویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وباله ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبي کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیزه ډک محدودیت لرې کړي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه به د مرستو پر بهیر ناوړه اغېزې ولري. له خلکو به واورو چې که د نړیوالو مرستې بندې شي نتیجه به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي. د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم د هغو فشارونو په اړه بحث کوو چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې غواړي پر طالبانو یې راوړي. فوربس امریکایی مجله وایي تیر کال د نړۍ 149 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې 14 میلیونه پکې افغانانو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د مؤسسې لخوا 15 بستریز روغتون رغول شوی دی.
15 بسترو گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. هغه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه ښایي نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. ټاکل شوی چې نوموړی به کندهار ته هم سفر وکړي او د طالبانو له مشرانو سره به په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړو خبرې وکړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور تفصیل اوروي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران.
د پلازمینی اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل ښار کې په لاسي کراچۍ خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهاره تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور د مریضانو مشکلات هم ډېر دي. په هر کور کې بیماریانې دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلی دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې شوي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز له امله 6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. دغه شان به 6 لکه ماشومان له زده کړو او 10.5 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپناه په ګډون له بېلابېلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداری ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا مشر د تیر یکشنبې په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو 2 لسیزو کې دوی د افغانستان په بېلابېلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروې د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره یې د 1 لک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوی چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلی اګلند تیره ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملا هبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخه عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه 4 غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپله دې پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی پر راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول ښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو چې 2012 14,860 او 15,640 کیلو هرتز کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یو شمیر خزینه محصلان وایي چې لزده کړو بې برخې کېدو سره روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقل مایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د یو ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تېرو شلو ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقل یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم ډېر سخت ده، یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې همد خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص شي که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقل په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلان ټولې ښځې او نجونې وي، دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
مورا تعلیمي تحصیلي مرکز تقریبا زر یوله سوه شاګردان او محصلین درلودلې چې ټول خدمات د ښځو له خوا نه ښځو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو، نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي، ځواب ونه ویلې. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2,00,000 محصلانو له ډلې 10,000 نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 10 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. فوربس امریکایي مجله وایي 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له دې شمېر 14 میلیونه افغانستان کې وو. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې له قوله په افغانستان او البته افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه بللی دي. فوربس لیکي همدا اوس په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پاکو اوبو، خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري.
سردا به خپل سکندر د کم عمر پیدام سپنه بیا موږ بس نه درځو د خپل شجې موږ بس نه درځو د جته
مسره پلوشه د کندهار اوسیدونکو ده خپل درې کلن لوري خوارزوا کې ده روختون تر اوستي په خوارزوا کې د خپل لور د خټه کې دوه عامل بي وزلي او اقتصادي ستونزې بولي
د خپل شجې چې هغه واسه موږ نه لږ ډېر ګران دي سره نه شي د کینز سيټ راځه لا غسه دا رقم څه خو ستر نه خپل د څنګه سره
د پلوشي لور د هغو ملیونونو ماشومانو لړل یو د چ په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي تازه فوربس امریکایي مجله په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي افغانستان په 2022 کال کې پنړی کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړي فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن لقول لري کې په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر ماشومان د شپې وږي ویدي کیږي ملیونونه د سخت خوارزواکۍ او نور ژوند ګواښونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشتوالي له امله خراب شوی د مجلې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هغه خبره هم راخیستې چې ویلې دي افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو لبدو ځایونو څخه و خو دا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی کانګو ایتوپیا یمن پاکستان سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس له قوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 1.9 میلیونه ماشومانو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېري 40% زیاتوالی ښیي اقلیمی بدلون جګړه او دولګې نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي پاکو بو خوړو سرپنا صحت او درواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوي بلل کیږي چې دا شمیر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لدی عملي د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولې دي دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درول وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 70,000 د زیاتو خوارزواکو ماشومانو درملنه هم کوله
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره د ټولو په اعدام محکوم شویو شمیر 1200 ته رسیدلی د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له سلو زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام د سزا له حکم سره مخامخ دي نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي
په ایران کې درې نور مظاهره چان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شوو مظاهره چانو شمېر 1200 ته ورسید د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسیج ملي شو د دریو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغه تل خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوی دی په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یو لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کیږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی وه له څه باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي ایراني چارواکو مظاهره چیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي تر اوسه په اعدام محکوم شوو څلورو کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول پر اعدام د محکوم شوو دو نورو محمد قبادلو او محمد بروقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پرېکړې له امله ځنډېدلې ده د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهره چانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي دغې ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومېدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چپه خوله دي په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 14 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهره چانو سره د ایراني چارواکو چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلې دي.
ل ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 15 طالبانو د وژنې په اړه د برتانیا د شاهزاده هری د اعتراف پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې دننه خلکو د اعتراضونو پر مهال د هغه د محاکمې غوښتنه کړې. شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم په خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې ځینې برخې تېرونۍ په اسپانیا کې افشا شوې لیکلي چې ده په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 15 طالبان وژلي دي او ورسره یې زیاته کړې چې په دې کار نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار د ته داسې ایسي ده لکه د شطرنج له تختې چې دانې لرې کوي. د هغه دا څرګندونې په برتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې دننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوې. انډیپندنت په هلمند کې د شاوخوا شلو استادانو او محصلانو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدو یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دیره وو. د دې غونډې یو ګډونوال ملا عبدالله چې وایي په 2011 کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د شاهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي. هغه غوښتنه کړې چې شاهزاده هری باید د دې عمل په خاطر له قانوني اقداماتو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او طالبانو ترمنځ د 13 کلونو په جګړو کې لسګونه زره افغانان وژل شوي چې اکثر ملکی وګړي دي. ډیری ملکی تلفات د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځانوژونکو بریدونو کې اوښتي دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د طالبان وبخې چې د برتانیې د سمندري ځواکونو په خوانی افسر پن فارټنګ د شاهزاده هری د همدې سرګندونو لکبله د کابل پر خودو تړ شوی دی. 53 کلن فارټنګ همغه برتانوي وګړی دی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال یو شمیر سپیان او پیشوګان لکبله وېستلې. نو موري چې وایي د شاهزاده هری کتاب یې نه دی خوښ شوی. د جمعې په ورځ برتانوي د سن خبرونې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولای شوی، نو ځکه دای د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابل ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کاري نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په افغانستان کې د فارټنګ هغه هڅې چې په 13 میاشتو کې د کوڅه ډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وې اوس ځنډېدلې دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه مؤسسې لخوا د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2013 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې وه او تر دې دمه ډاکټرانو په یو وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوی رغول شوي روغتون کې د جراحي ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعال دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوي تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونې جوړې کړي او روغتونې په طبي وسایلو سنبال کړي دي.
څه باندې 8 میلیون افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې
چې د خزینه او د نارینه او برخم په کې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري. عملیاتونه به پکې کیږي. متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي. د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساري ناروغیو ډاکټر لري، ایکسرې به عمل ته کیږي، د فیزیوتراپی خدمات به پکې کیږي، د غاښونو یونټ لري، تعمیر هم نوی او وسایل ټول نوي.
ښاغلی روان راته وویل په 2013 زیږدیز کال کې یو شمیر کسانو د روغتون پخوانۍ ودانۍ سوځولې وه چې تر اوسه د یاد روغتون کارکوونکو د ښوونځي په یو ویجاړ شوي زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روغتون و چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د ده سرتاقونه هم سوي وو، کړکۍ هم سوي وې، چتونې هم سوي وو. هغه وخت سره 14 اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاقه پکې فعال وو. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکي اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وایي چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د نننې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو څو شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زاهد د هلمند نوزاد څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې د طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې. حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړا واورېدل چې بیا هغه نغلې کدی پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وشکوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدله کړل. نو اوس دا د دیني علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چا حق دی، کار د هر چا حق دی. نو هغه علما داری دوی ته هم سپارښتنه کوي، نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده، او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تګ دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان د سرنوشت د چې هغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي. میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او درته مر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري تجاران ستا، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ژغ دې ته د اسلامي امارت پورې ورسیږي.
السلام
علیکم زین در احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم ما دغه می غوښتنه دي چې موږ افغانستان کې بچو در څو دغه سیالات روان وي موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي څو در څو دغه ژوندۍ وي او څو در څو دغه دربدری وي موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري په دې خطر ژوندۍ نسته نو کارونه ټوله پر شا روان دي نو افغانستان کې ریوا دوس می اله ورزو ده چې د مرسته مستر وي چې افغانستان کې ګډ حکومت راولي ګډ شمول حکومت راولي موږ افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي نو دا می غوښتنه و شو وختونه ولري د خدای په امان
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422111401 شمیره بیا تکراروم 00422111401
د ازادي رادیو خبرونه اورئ د مسپخین 12 بجې